د شپې 9 بجې شوې. زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته خراغلست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پاکستانی پولیسو د شنبه په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپه وهلې او یو شمیر کډوالي نیولې او افغانستان ته یې ستانه کړي دي. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د پاکستان دا کړنه غندلې او دای د اسلامي نړیوالو او ګاونډي توبل اصولو سرغړونه بللې ده. د بیان له مخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 شپېته ماشومان او 13 ښځې شامل دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر لاره افغانستان ته ستانه شوې دي. پاکستان د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. په دې ترڅ کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال تر اوسه له دې هېواده ایستل شوي دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکی د کابل په هوایي ډګر کې د چاودنې په اړه راپورونه ردوي. په کابل کې له دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې نن د کابل د هوایي سړک هوایي ډګر پر سړک یوه چاودنه شوې ده. خو د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زادران له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې هیڅ یوه امنیتي پیښه نه ده شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا له ټل سیمې څخه پاره چنار ته د مالونو دوړونکو موټرو پر کاروان د برید پر مهال یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د پولیسو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي. د کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې نن په خوراکي توکو او درملو بار د شاوخوا 130 موټرو کاروان چې امنیتي ځواکونو او پولیسو بدرګه کوو، هغه مهال چې له چپرې سیمې څخه پاره چنار ته روان شو په وچت او مندریو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې 15 موټر هم سوځول شوي دي. دا چارواکي زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له هلیکوپټرو څخه کار واخیستل شو. چارواکي وایي اوس مهال د ټل او پاره چنار لاره د سوداګریزو موټرو پر مخ بنده ده. د اروپای هیوادونو مشران نن د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راټول شوي دي څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلانونو په اړه بحث وکړي. اروپایي مشران ویره لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې به دوی ته ونډه ورنه کړل شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د جرمني، برتانیا، ایټالیا، پولنډ، هالند، اسپانیا، ډنمارک او فرانسې مشران، د اروپایي ټولنې د شورا مشر انټونیو کوستا، د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فان دیر لین او د ناټو عمومي منشي مارک روته د ولسمشر ټرمپ د طرحې په غبرګون کې پر یوه ګډه ستراتیژۍ موافقه وکړي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د انقرې په رسمي بلنه ترکیه ته سفر وکړي. د ترکیه د ولسمشرۍ معنی د عامه اړیکو د برخې مشر فخرالدین التون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به سبا له خپل اوکراینی سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اوکراین او سیمه کې د وروستیو بدلونونو او پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. ترکیه ته د زلنسکي سبانی سفر داسې مهال پلان شوی دی چې په همدې ورځ به سعودي عربستان د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو کوربه وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باوري چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیک د بهیر ځنګول شوای دی.
انځل سره زموږ کې موږ ته ایمیل راغلی تاسو پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. خدای کومه پیښه چې وشوه، د ورځې مخکې موږ ته بیرته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډیته.
په عین حال کې یوې ډلې افغانانو چې د امریکا د مهاجرت کیسونه لري نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مظاهره وکړه.
موږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه ده چې د کوم خلک چې تاسو سره شل کال وګپ وګ ولاړو تاسو له سپورټ درکړی دی، نن هم دغه افغانان دي نن سپورټ ته اړتیا لري.
په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې له عراق څخه تښتیدلي بهرني جنگیالي په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او کشته اغیزې به یې څه وي.
اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي، ځکه چې کندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس قربم د تخنیکی چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. جرمنی ته د سلګونه افغان پناهغښتونکو د لیګ بهیر درول شوی دی. د جرمنی یو شمیر رسنیو د دې هیواد امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوی وه دا او راتلونکي اونۍ په دوو چارتر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته هغه افغان پناهغښتونکي ولیږدول شي چې د جرمنی ویزې مخکې ترلاسه کړې وې. دا اقدام وروسته له دې کېږي چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان لږ تر لږه 9 ځایي اوسیدونکي په موټر ووهل او ټپیان یې کړل چې وروسته بیا دو کسانو په روغتون کې سا ورکړه. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې جرمني ته د تګ کیسونه لري وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د دوی په کیسونو منفي اغیز کړی. تازه د جرمني ځینو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد ته د سلګونو افغان پناهغښتونکو د لیږدولو لړۍ درول شوې. د جرمني د ویلټ ایم زونټاګ ورسپانې تازه د دې هیواد د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوې وه روانه او راتلونکې اونۍ په دوه چارتر الوتکو کې جرمني ته له پاکستانه هغه سلګونه افغانان ولیږدول شي چې د جرمني د بیلابیلو پروګرامونو له لارې ویزې ترلاسه کړې وي. خو دغه ورسپانې د دغه افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په اسلام آباد کې د جرمني یو کیس لرونکي لیلا ازادي راډیو ته وویل که څه هم د جرمني ویزه یې ترلاسه کړې او ټاکل شوې وه د هیواد ته انتقال کړل شي خو تازه یې د پرواز د لغوه کېدو ایمیل ترلاسه کړی دی.
ټاکل کېږي چې پاکستان کې ژوند کوو، موږ د جرمني کیس لرو. 15 ورځې مخکې موږ ته ایمیل راغی چې تاسو د پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. موږ د کور ټول سامان خرڅ کړ. خدا کومه پیښه چې وشوه، درې ورځې مخکې موږ ته بیرته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډیده، تر بل خبرتیا پورې په تمه اوسئ. اوس موږ په سرنوشت ژوند سره مخ یو.
نوموړي وایي اوس مهال په اسلام آباد کې د ژوند تر ټولو سخت کړاو ګالي او د اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پولیسو له بد چلند سره مخ ده. په پاکستان کې میشه اوبل د جرمني کیس لرونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
ماده پاکستان است منتظر کې
سو جرمني کې ورسته پیښه جرمني ته د کیس لرونکو په کیسونو منفي اغیز کړی دی او کارونه یې سست شوي دي. خبر شو چې له همدې عمله څو پروازونه هم لغوه شوي دي. موږ هم منتظر یو چې ویزې راکړل شي او په خیر له پاکستانه ووځو، خو اوس دغه وضعیت راغلی او ګورو چې څه کیږي.
ببینیم که چی میشه.
دا ویله هم په پاکستان کې زرګونه خبریالان، مدني او د بشري حقوقو فعالان او هغه کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له جرمنیانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، جرمني ته د تګ په تمه په پاکستان کې د انتظار ورځې شپې تیروي. د جرمني د ویلټم زونټاګ ورسپانې د پښتنو په جواب کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام لامل د لیږدولو د پروسې تخنیکی مسایل یاد کړي، خو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو دغه ورسپانې ته ویلي چې ممکن دا پریکړه یو انتخاباتي معنی وروي. جرمني اوس مهال د پارلماني انتخاباتو په درشل کې ده. دغه ورسپانې د معلوماتو له مخې له 2021 کال راهیسې جرمني 15,500 افغان پناهغښتونکي له پاکستانه دغه هیواد ته انتقال کړي چې خو لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان یې د خپل انتقال پروسې ته پته مدي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د 1 فبروري 2014 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه چې د فرهاد نون په نوم یاد شوی د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون موټر وروسته چې له امله یې 9 کسان ټپیان شول. په دې پیښه کې یوه مور او د هغې 2 ماشوم وروسته د سختو ټپونو له امله مړه شوي چې په جرمني کې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه زیات کړل. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. له دې پیښې وړاندې د روان کال د جنورۍ په 22 هم یو 28 افغان ځوان د دغه هیواد د اشافنبورګ ښار په یو پارک پر خلکو د چړو ګزارونه وکړل چې یو ماشوم پکې وژل شو او 2 ټپیان شول. دغه راز د تیر کال په مې میاشت کې هم یو افغان کډوال د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و چې له امله یو پولیس وژل شو او 2 کسان ټپیان شوي وو چې له دې هیواد یې په جرمنو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ویستلو غوښتنې لا زیاتې کړې. د یادولو ده چې جرمني د 2023 کال د اګست په میاشت کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان چې په جرمنو کې ښکېل پیژندل شوي وو په یوه ځانګړي چارتر الوتکه کې له دې هیواده وویستل او افغانستان ته یې واستول.
و مو اوریدل چې جرمني ته د سلګونه افغان پناهغښتونکو د لیږد بهیر ځنډول شوی دی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانانو چې امریکا ته د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ کیسونه لري. نن په پلازمینه اسلام آباد کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی د امریکا له حکومت نه وغوښتل چې د دوی د کیسونو د مراحلو د بشپړېدو او د هیواد ته د انتقال لړۍ بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو سره هم مهاله دې هېواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د دریو میاشتو په مخه وځنډاو او وویل چې امریکا ته لیږدول شوي افغان پناه غوښتونکي له امنیتي پلوه سم نه دي څېړل شوي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د متحده ایالاتو د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري، د امریکا له حکومت واړی چې دغه هیواد ته د دوی د انتقال لړۍ بیرته پیل شي. یو شمیر دغو کسانو د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په یوې اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کیسونو د ځنډېدو پریکړه دې لغوه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وقت له رسېدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت وایي چې دا لړۍ یې د دې لپاره ځنډولې چې آن هغه افغان پناه غوښتونکي چې د هیواد ته لیږدول شوي دي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. یاد پناه غوښتونکي وایي چې امریکا د دوی د کډوالې پروسه په داسې حال کې درولې چې دوی دوه کاله ورته په تمه پاتې شوي، خپل هر څه یې په افغانستان کې له لاسه ورکړي او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې هڅې کړي، خو اوس یې ژوند د ناڅرګند برخلیک پر پوله ولاړ دی. یاد کډوال دغه شان وایي چې د پاکستان پولیس یې بېله کوم دلیل نیسي زندان ته اچوي او بیا یې بیرته افغانستان ته شړي، چیرته چې د دوی په وینا ژوند یې له سختو ګواښونو سره مخ دی. په پاکستان کې مشت افغان کډوال او د دې اعتراضي ناستې ګډونوال کفایت الله صاحب زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې راغون شوی دی لپاره چې اوس کوم نوی حکومت چې راغلی دی په نوی ګورنمنت چې په امریکا کې راغلی دی او هغه دا کومه پروسه چې د پی 1 او پی 2 ایس آی وی دی چې د غیر معلوم د حالت سره مخ کړی ده. نو زموږ غوښتنه د امریکای د حکومت نه همدغه ده چې دا کوم خلک چې تاسو سره شل کال په یو اوږه په اوږه ولاړو تاسو چې کوم اهداف هغه ترلاسه کول تاسو له سپورټ درکړی دی. نن هم دا افغانان دي، نن سپورټ اړتیا لري، نن باید تاسو سپورټ ورکړي لکه څنګه چې دی درکړو.
نوموړی زیاتوي چې افغانان باید د سیاسي اهدافو ښکار نه شي او له دې فرمان څخه استثنا وګرځول شي ځکه نور دوی د دې ستونزو د زغم توان نه لري. د دې غونډې تنظیمونکي یو بل ګډونوال حامد پیکار هم ازادي راډیو ته وویل،
مونږ دلته نن راتل شوي یو چې خپل غږ وباسو، خپل غږ د امریکا د سنا او ولسی جرګې ته واستو چې دا ستونزې چې نن سبا مونږ ورسره مخامخ یو، زمونږ ماشومان د ښوونځي د تعلیم تربیې نه پاتې شوي دي او مونږ نه پوهیږو چې نن سبا څو نور ستونزې سره مونږ مخامخ کیږو. مونږ افغانستان ته نه شي بیرته راستون شو او دلته پاکستان کې ستونزې ډېرې دي.
په پاکستان کې میشت افغانه کډواله سمیه شیرزاد هم چې د پی 1 کیس لري وایي چې د پی 1 او پی 2 کیسونو ځنډولو په افغانستان کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې له رواني او هم له مالی او اقتصادي اړخه لا ډېرې کړې دي.
همه مهاجرین کې شخصا خودم هستم،
شخصا ما ته چې د پی 1 کیس لرونکي یم ډېر زیان رسولې. د دې لپاره چې د پاکستان ویزه نه لرم اوس اړه یم چې اسلام آباد پریږدم او بل ښار ته لاړ شم. د پولیسو له ویرې په دې خراب اقتصادي وضعیت کې سخت سرګردانه او اندېښمنه یم، حیرانه یم څه وکړم.
د امریکا متحده ایالاتو د پی 1 پی 2 او ایس آی وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه هغه زرګونه افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې کار کړی جوړ کړی دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوري د دې پروګرامونو ځنډولو نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو بلکې د دوی ملاتړو یو شمېر بنسټونو اندېښنې هم راپارولې دي. مخکې د شاون وان ډایور په مشرۍ د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیکست تلیک استولای او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتېدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتو ملي امنیت ته ګواښ بللای دی. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو، لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په 12:29 منځنوي چپو د سهار تر شپږو بجو اوریدای شي. د سهار په شپږو بجو د ازادي رادیو خبرونه په 12:25 متره لاندو چپو پیلېږي چې بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې دوام کوي. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به له روسیې سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، ځکه د ده په وینا اوسمهال په ټوله نړۍ کې ډیپلوماسي روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسیدلی دی تر څو له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د موضوع نور جزئیات حسی احمدزی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. هغه بیا دا هم ویل کولی شي ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ټرمپ پرون یکشنبه له ډیرو جزئیاتو پرته دا خبرې کړې. لاغنه په ایر فورس ون الوتکه کې خبر اعلانو له پوتین سره د احتمالي لیدنې په اړه وپوښتل چې په ځواب کې ښاغلی ټرمپ ویل احتمالا په سعودي عربستان کې خو وخت نه دی ټاکل شوی او ډیر ژر کېدی شي. هغه ویل کوم چې هغه غواړي جګړه پایته ورسوي او دوی غواړي چې دا ژر پایته ورسوي. دواړه زلنسکي هم غواړي چې دا پایته ورسوي. ټرمپ وروسته په فلوریدا کې د موټر چلولو د سیالۍ نه د ننداري پر مهال خبرې لاندې ویل چې زلنسکي به د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې ځینې ویره لري چې واشنگټن به له روسیې سره یوه معامله وکړي چې کیف اروپا له پامه غورځولی شي. بولنبورګ رسنۍ د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستي د فبروري په 14 راپور ورکړ چې ټرمپ غواړي د عیسویانو د اختر یا استر پوری اوربان خوندې کړي. ایسویان سکل د اپریل 20 استر نمانځي. ولسمشر ټرمپ داسې وخت دا څرګندونه کړې چې دمګړی امریکایي ډیپلوماټان په منځني ختیځ کې دي او له روسانو سره په راتلونکو خبرو باندې له عرب مشرانو سره بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا مرکچی سټیف ایتکوف او د ملي امنیت سلاکار مایک والز په دې خبرو کې ګډون کوي. ټرمپ خبر اعلان ته ویل چې دا غټیم له روسي چارواک سره وګدي او سخت خبرې کړي دی او د ویتکوف په دې وروستیو کې له پوتین سره 3 ساعته خبرې کړې دي. روبیو چې د فبروري په 15 د مونیخ امنیتي کانفرنس له سفر وروسته اسرائیل ته ورسید، له سی بي اس سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي څو ورځې به معلومه کړي چې پوتین په اوکراین کې د سولې په اړه جدي دی که نه. د فبروري د 12 نیټې تر لومړیو پورې دا مسله چې څوک به د سعودي په خبرو کې برخه واخلي یا کله به ترسره شي روښانه نه وه. د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي کیت کلیوک هغه وخت غوغا راپورته کړه چې هغه ویل که چیرې متحده ایالات د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو تر منځ ګډېتوب وکړي نو اروپا ممکن په میز کې نه وي. د کار په اروپایي اتحادیه او کیف کې دا ویره راپورته کړه چې ممکن دوی د احتمالي معاملې په اړه له پریکړو څخه لري شي، خو کلیوک ویل چې اروپا به د پریکړې له پروسې څخه بهر نه وي. هغه ویلي اوکراین به په خبرو کې څوکۍ ولري، که څه هم کیف ویلي د سعودي خبرو ته نه دی وربلل شوی. په ایرال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د فبروري په 12 د اوکراین د جګړې پاړه په یو بیړنۍ سرمشریزه کې د اروپایي مشرانو کوربه وي. ځینو اروپایي مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټرمپ به هڅه وکړي چې له پوتین سره د سولې داسې تړون ته ورسي چې د اروپا پراخ امنیتي اندېښنې کمزوري کړي. تمه کېږي چې د جرمني، برېټانیا، ایټالیا، پولانډ، هسپانیا، هالند او ډنمارک مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته د فبروري په 23 د اوکراین په اړه د روسیې د بشپړ یرغل د درېمې کلیزې څخه مخکې ترسره کیږي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت د پاکستان په بلوچستان یالات کې د پولیسو لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه سلوک او د دوی جبري استل د اسلامي نړیوالو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل چې د شنبې په شپه پاکستانی پولیس د بلوچستان په مرکز کوټه او کچلاغ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتی او هغوی افغانستان ته اړولی دي. په پاکستان کې ډېر افغان کډوال د پاکستانی پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو د لړۍ د دوام له کبله اندېښمن دي او د پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوې، د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه پاکستاني پولیس د بلوچستان په کوېټا او کوچلاغ سیمو کې د افغانانو کورونو ته ورغلي او دوی په سختۍ له هېواد ایستلي. دغه وزارت پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه خپره کړې، دغه وضعیت له اسلامي نړیوالو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. دی وزارت د اعلامیې له مخې له پاکستانه په دې ایستل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 13 مېرمنې وي چې د سپین بولدک چمن له لارې افغانستان ته اړول شوي دي. کوچلاغ د چمن او کویټې ترمنځ سیمه ده چې د راپورونو پر بنسټ له دې وړاندې پکې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ګډون یو شمېر طالب مشران او د دوی کورنۍ استوګنی وي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې له پاکستان یو شمېر ایستل شوي افغان کډوال وایي چې پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی دی. د سمیم په نوم یو افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسېده او تازه افغانستان ته ډیپورټ شوی، ازادي راډیو ته وویل په اسلام آباد کې میش یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د نیولو له امله سخت اندېښمن دی. پاکستان د 2023 کال په وروستیو کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د روان میلادي کال لپاره له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې. دې سازمان په خپل تازه راپور کې چې د تېرې جمعې په ورځ د فبروري 14 خپور کړی ویلي چې پاکستان د جنوري میاشتې په دوه وروستیو اونیو کې د دې میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله د افغان کډوالو د جبري ستنونې په چاره کې 14% زیاتوالی راوستی. IOM ویلي چې روان 2025 کال د جنوري له 14 تر 13 لږ تر لږه 10,000 افغان کډوال د 5 دروازو له لارې افغانستان ته اړول شوي. د سازمان ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې د روان 2025 کال تر جنوري میاشتې له 8,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. په پاکستان کې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې یو شمیر بهرني جنگیالي چې له عراق څخه تښتیدلي په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې پرون ناوخته خپور شو، ویل شوي دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ثناءالله غفاري د دې ډلې خراسان څنګه د داعش په تر ټولو ویرونکې څنګه بدله کړې چې د بهرنیو بریدونو د ترسره کولو وړتیا هم لري. د طالبانو حکومت تل هغه ادعاوې رد کړې دي چې ګنې د داعش وسلوال په افغانستان کې شتون لري.
په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه د اندېښنو په دوام د رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې یو شمېر بهرني جنگیالي له عراق څخه تر تېښتې وروسته د داعش خراسان څانګې سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 14 مخبور شوی، راغلی چې په افغانستان کې د داعش مشر ثناءالله غفاري د دې ډلې خراسان څانګه د داعش په تر ټولو ویرونکې څانګې بدله کړې چې کولای شي له افغانستانه بهر هم بریدونه وکړي. په راپور کې همدارنګه زیاته شوې چې د داعش یو شمېر غړي چې له عراق څخه تښتېدلي په سوریې او پاکستان کې د داعش خراسان څانګې سره یو ځای شوي دي. رویټرز لیکلي که څه هم داعش د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا ماتې خوړلې، خو دا ډله بیا توانېدلې چې ځان بیرته په پښو ودروي او د خپلو پټو کسانو له لارې په منځني ختیځ کې چریکي او ناڅاپي بریدونه ترسره کړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د تېرې یوې لسیزې پیښو ته په کتو د داعش غړي له ځینو نورو هېوادونو لکه عراق او سوریې څخه افغانستان ته راغلي دي. سیاسي کارپو عبدالله هېواد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کموک د تیرې یوې لسیزې تاریخ ته وګورو نو روښانه ده چې داعش د سوریې، عراق او ځینو نورو هیوادونو له لارې افغانستان ته نفوذ کړی. دوی ډېر منظم فعالیت کوي. پوځي روزنه یې د القاعده او طالبانو په ګډون د یو شمېر نورو سخت دریځو ډلو سره شریکه ده. همداراز داعش د ازبکستان او تاجکستان له سخت دریځو مذهبي ډلو سره هم اړیکې لري چې دا د لویدیځو هیوادونو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
سیاسی او امنیتی کارپو اسحاق مرهم په دې اړه وایي،
داعش او ځینې اسلام پالی مذهبي ډلې دا د جګړې نیابتي ګروپونه دي چې د مختلفو هیوادونو مخصوصا د زبر ځواکونو د خوانه ترېنه ګټه اخیستل کېږي، د دې دپاره چې په ځینو ځایونو کې دوی خپل اهداف او خپل رقیبان تعقیب کی د دغو ډلو نه دوی استفاده کوي، او د دغو هیوادونو د بې ثباته کولو دپاره دوی ډېر مؤثر او منظم رول تر اوسه پورې لوبولی دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو په دې اړه د خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې تل ادعا کړې چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه اونۍ مخکې یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لکه القاعده، اسلامي دولت، داعش او انصار الله د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې، هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي. خو په افغانستان کې وروستي بریدونه چې د داعش خراسان څانګې مسؤلیت منلی، د طالبانو هغه ادعا تر پوښتنې لاندې راولي چې ګواکې داعش له منځه وړی دی. تېره پنجشنبه یو ځانمرګي د طالبانو حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت هدف وګرځاوه. دوه تنه چې یو یې انتحاري بریدګر ووژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. مخکې له دې د طالبانو د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا د کندز ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې چاودنه کې 15 تنه ووژل شول او اووه نور ټپیان شول چې مسؤلیت یې داعش خراسان څانګې ومانه. همداراز د تېر کال د ډسمبر په 10 د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت کې یوه بله چاودنه وشوه چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې منلی و. په دې برید کې د یاد وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی هدف ګرځول شوی و او ووژل شو.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم خدای پاک یو خلک جوړ اوروغ بیا زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې څلونیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی. اداره مسکینان ول زدوی درې میاس کې 100 روپۍ ځنې وړې دي. په مخ خدمت معلومات نشته واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې اول ورځ ورته ویل چې موږ سره به شو څنګه کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو. نو اوس دې درې میاس کې 100 پیسې وړې دي ځنې. نو کارګر دی اوراب مسکینان دي بیرزبانی به وکړي چې د موږ ځخت لري ځای ورسو.
السلام علیکم و رحمت الله څنګه یې شه بخیر ما ویله ما د مور شاولې کوټ پولیس باندې کې از موږ لري دی نادر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یې واوري از موږ لري دی خراب د چې کندات شار ته چې موږ دوه لسات جل لسات وخت خلی موږ په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بيخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا خر غس رستنه اوبل موږ په دغه ټول وطن کې موږ ټلیفون کار نه کوي موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خادر نسته د دغه څخه خواص دی د مسولین سره شو دنه خادر تراوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو ساته. سلام
علیکم نزدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو صدیق الله ترند هلمند ولایت نه اهل سرای درسالی زست است د پیغام پر دولتي روغتونونو نه ستو سرتیر کلینیک د کلینیکونو خاص کم دي او روغتونونو خو جدي شخصي خو جرجندې دي نو به بعضي مسلمانان ډېر به وځي جو نسسیر نو ته کې جمهور د اسلامي مراسه د غشتنه ده چې د تمشت کلینیک شه په پراخچار سره د نه ششسته کلینیک نه ته جوړ کې. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دروازګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه موسسه یا یو کوم سره سلیب له خوا څخه موسسه راشي هغه خانان پکې نوښته کیږي او د خدای بیا وسله بیچارهګان پکې پاتېږي. موږ دا خبره ته چې باید لوړ ته ورسوو. نور نه پر خدای سپارم. السلام علیکم.